கலை.
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور جوی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلای کوم. آیا داسې کسان مو لیدلې چې خپل اولادونه په نیمایي کې له ښوونځي څخه وباسي؟ د ماشومانو د زده کړو مخنیوي کومې ټولنیزې ستونزې راولاړولی شي او څنګه خپل اولادونه د زده کړو دوام ته وهڅوو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او لا ټولنپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی څخه اورو.
قدر من دوستانو، زده کړه د زړونو او ذهنونو رڼا ده. ژوند ته معنا او ارزښت ورکوي، چلند او خویونه مسموي، حق او باطل را پیژني، د پرمختګ او بریا هڅو ته مرسوي. دینی، اخلاقي او ملي ارزښتونه له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدوي. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون چې افغانستان هم تصویب کړی دی، ښوونه او روزنه د هر ماشوم حق ګڼي. همدغه کنوانسیون والدینو ته د خپل اولادونو لپاره د دوی په خوښه او ژبه ښوونه او روزنه او ښوونځی لرل د هغوی حق بولي. خو بیا هم ځینې کورنۍ د بېلابېلو دلایلو له وجې خپل ماشومان په نیمایي کې له ښوونځیو وباسي، چې د کورنیو دا کار د ماشوم راتلونکي ته ډېر زیان رسوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکی زاخل چې په ماشومتوب کې یې کورنۍ له ښوونځي ایستلی داسې وایي:
مکتب مې یو درې سم په پېښور کې ویلی، بعد له هغې پاتې پاتې خو په دې سه چې مکتبونه هم نه وو. د مونږ په دا کلي کې اول کې بیا مکتب جوړ سو په ساحه د چونغار کې، هلته هم داسې پټی کې به سره راټول سولو. داسې مکتب هغه نه وو، نو مسخت یوه ورځ به و او جمعه به نه وه. ذاتي په اقتصادي مشکلات هم د کور مشر وم، ذاتي پلار هم یوه زره و، ذاتي مجبور دی قانې ته سومر سم. یاره تقریبا څوارلس پنځلس کلو سن به و، بیا مې دقانی شروع کړ، مکتب مې خوش کړ. یعنی خو مکتب مې ونه ویلې، نو پښیماني ده. نو اوس مشکلات هم دغه دي چې بېسواده پاتې سو. بېسواده انساني چی هم نه جوړېږي.
همدارنګه د لغمان ولایت اوسېدونکي شریفه چې دولس کاله عمر لري او په پنځم ټولګي کې وه، پلار یې د دې لپاره له ښوونځي ویستلې ده چې مور یې په کور کې یوازې او نور واړه ماشومان لري.
پخوا تلم او اوس نه ځم. پلار مې د مکتب نه وباسلم او وی ویلې چې هلته د مور ده، تنه ده او ورسره کومک وکوه، او نه مې پرېږدي چې مکتب ته لاړه شم. خویندې مې وړکې دي، نو نشه کولی شم چې مکتب ته نه مې پرېږدي. صنفیانو پسې مې خفه یم او معلمې پسې مې خفه یم، درس پسې مې خفه یم. ډېره لایقه وم، ډېره لایقه وم، مکتب نه وباسلم، درس مې زر زر زده کېده. ښه هغه ومه، خو پلار مې وباسل. پلار ته مې وویلې، پلار مې وویلې نه ستا نه پرېږدم، مکتب ته پنځم سم کې وم. مکتب ته پرېښي مې، په عینه کې غوښتل مې چې ډاکټر شم. لکان ته ګورم او خپل ځان ته ګورم، بېخي شرم راځي راته او بېخي مې زړه ځوري.
زده کړه نه یوازې د کورنۍ یا خپل شخص د پرمختګ سبب کیږي، بلکې د ټولنې او هیواد د ښې راتلونکي سبب هم کیدای شي. د میدان وردګ ولایت اوسېدونکی محمد ظاهر وایي چې ځینې کورنۍ هم د ځینو دلایلو له وجې خپل ماشومان له ښوونځي وباسي.
د دې علت فقر دی. بعضې خلک اقتصادي تقاضا نه کوي، تعلیم مصارف غواړي، کتاب غواړي، امکانات غواړي. ډېر خلک د فقر سره مخامخ دي، نو بنا ان یو اساسي علت یې همدغه دی چې د فقر دي نه او دوام. موضوع داسه دا چې په افغانستان کې دغه جګړو د دغه تعلیم اهمیت ته منځ وړای دی. خلک مایوس دي، د مایوسیت په بنا باندې نه غواړي چې خپل اولادونه ورواچوي، ځکه وایي د زوی مال ته یو ما یو بودمال را تقاله کوي په تراب کې، په خاریاتو کې چې دی د زوی میستری شي و رادیو جوړ کا، یو تلیفون جوړ کا، تخنیک زده کا، یو موټر تخنیک جوړ کا، بیګا ته ډوډۍ راوړي. هغه تعلیم موږ داسه نه دی ورته توضیح کړای چې بده تعلیم کې دغه مزایا وي دي، دغه ګټې دي، دغه چې خلکو مغزونه خلاص او د تعلیم په اهمیت باندې پوه شي، د تعلیم اهمیت وپیژني. د تعلیم اهمیت په ملک نه دی پیژندل شوی، موږ نه ورپیژندل.
څنګه چې دا یو مشهور متل دی چې د زنګو څخه خطر ګوره علم زده کړه، داسې کورنۍ هم په ټولنه کې شته چې سره له ډیرو ستونزو بیا هم خپل اولادونه له درس او ښوونځي څخه نه باسي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي هیله په دې اړه وایي:
زه په اولادو باندې ډیر زیات کوشش کوم او متوجه ورته یم، باوجود چې د هغوی پلار هم مړ دی، نشته په دې دنیا کې، او زه خپله هم کار کوم. او هم د اولادو مسولیت می په غاړه دی، او زه غواړم چې اولادونه می درس وای، مکتب ډیر زیات کوشش کوم. ځین خلک ما ته وای چې د اولادونه دی په یو هغه کې مستری خانه کې شامل کاو، هغه کې چې دوی یو شخصي کار او یو کسب زده کی، مکتب څه په درد نه خوري چې تحصیل مو کې تعلیم مو تخپل مجبور می، یعنی کونډي مجبور، او اولادونه بس تاسو را کومک شي. خو نه، زه خپل لازم په خپل فکر باندې، زه په ځان باندې ډیر زیات فشار راولم، خو غواړم چې اولادونه می درس او تعلیم وکړي. ځان سره هم دا هغه کوم چې خیر دک په ما باندې سخت تیر شي یا مشکل تیر شي، نو سبق به د دوی آینده روښانه وي، او دوی به د تحصیل او تعلیم خاوندان شي په خیر سره.
د کورنۍ ملاتړ په هر برخه کې د اولادونو لپاره اړین دی، په ځانګړي توګه د زده کړو په برخه کې. د کونړ ولایت اوسیدونکی زاهد الله وایي چې که کورنۍ د ده ملاتړ نه وای کړی، دی به اوس دومره بریالی نه وای.
زه الحمدلله تر شپاړسمه مې زده کړې کړي دي، انګلیسي ادبیاتو څخه فارغ یم، لغمان پوهنتون نه. شکر دی ټول سپورټ تر اوسه زما خپل فامیل کړی دی، او همدا تر اوسه چې څه یو دا ټول زموږ د فامیل برکت دی. زما کاکاګان مې، پلار مې، ورونه مې، خدای دې ټول د ډېر عمر ورکړي. د دوی ټولو سپورټ او د دوی ټولو حمایه وه چې زه یې تعلیم ته تشویقولم، زه یې مکتبونو ته تشویقولم، کورسو ته. همدغه لامل و چې زما خپل د پوهنتون سند ترلاسه کړو، تر اوسه پورې زه لیسانس یم. کورنۍ، مور او پلار د اولادونو لپاره باید حد اقل تر خپل وسه پورې کوشش وکړي، تر څو بچیانې تعلیم وکړي. که هغه جنکۍ یا هلکانې، باید په دواړو باندې تعلیم وکړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په اړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
نوم می فضل الله فقیر زیدا د کابل اوسیدونکی هم د پنځمې نه ه دا خو ښه کار نه ده. خلک باید په خپلو اولادو باندې تعلیم وکړي، ولې چې علم د اسلام له نگاهه علم فرض ده.
میں احمد اللہ دے دی پکتیا ولایت شیدون کایما فیلن دا کابل پونتن انجینئری پونچ کی محصول یما. دا خبر دا موضوع سی زین خلق خپل ماشومان په وڑکټوب کی سیاتا تزان شپګان سی پیا نیمای ز کلیپ کوي. دا زما په نظر ښه کار نه ده، ځکه سی یا درس پی وای یا تر صرف ورسوه، او دومره صبر دینس کولای سی هر د خپل درس سرته ورسی او بیا د خپل آینده جوړه کی.
توره حمزه بهر یم د لوګر ولایت اوسیدونکی. مور او پلار باید پام وکړي ساتي د اولادونو راتلونکي ته فکر وکړي، اولادونه ولېږي زده کړو ته، او زده کړې پرېږدي چې تر سره کړي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ په نیمایي کې ماشومان له ښوونځي څخه وباسي، دا دې کار پایلې څه کېږي، او کورنۍ د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره څه کولی شي، په همدې اړه زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته رابولم.
بلکه ودا سپختنه مطرح کو چې ولې ځینې کورنۍ د خپل اولادونو کاغال یا لک ویکنجلې وی د تحصیل معنی کې، یعنی په پایل کې پریدي چې تر څلورم او پنځم یا شپږم یا نهم لسم پورې وي، باید هغه بیا ورته وخت نه ورکي او د تحصیل معنی کېږي الک به څه وي.
یو وخت دا ده په دې ټولنه کې بعضې سنتونه، یعنی بعضې ارزښونه، یا داسې عرف او عادت حاکم دي چې هغه نه غواړي چې اولاد یې تحصیل تر یو ځایه رسېږي، پنځم شپږم یا بعضې وخت تر دولسمه پورې، همدغه بس ته نوشته زده کړه، خط زده کړه، باسواده شو، نورې څه. دوم اقتصادي اړخ لري. مثلا ډېر وخت کېږي چې کورنیو دا تجربه کړې ده، خپلو بچیانو تعلیم کړی، تحصیل یې کړی، مصرف یې پرې کړی، پیسې نه درلودې، قرض یې اخیستی دی، وخت چې فارغ شوی بېکاره ده. بل دا چې په دې ټولنه کې ډېر ماشومان نن د کورنیو هغه متکلف دوی دي. تاسو ورشي پلار شهید ده، ورور شهید ده، مشر څوک نه لري. همدغه دوه درې ماشومان سهار وزي یا سپندګري یا مستري توب یا نجاري یا شاګردي یا پلاستیک فروشي، دغه ګرځي چې بیګا پورې سل سل روپۍ او درې سل روپۍ خپل کور ته درې نفر راوړي. دا یې بل اړخ دی. په خاطر هم سنتونه، هم اقتصاد، هم ټولنه، هم ناپوهي د پوهې دغه ډېره ټیټه کچه په افغانستان کې ده.
استاد، دا چې کورنۍ خپل اولادونه تر یو څه پورې یعنې زده کړو ته پرېږدي، بعد هغې د زده کړو دوام ته نه پرېږدي، دا به کوم بد عواقب ولري ټولنې ته، خپله شخص ته او کورنۍ ته؟
ډېرې ناوړې پایلې لري. اول دا چې دا ماشوم په همدې ټولنه کې ژوند کوي، هغه ګوري هره ورځ ولې دا استعداد نه لري، توان نه لري، د دې وړتیا نه لري چې دا تعلیم او تحصیل وکړي، دا ټول لري، هغه څوک نه پرېږدي. دا د رواني لحاظه سخت نرمه کېږي، عقده اخلي، ګوري د ده همزولی په مکتب کې ده، د ده همزولی په موټر کې ده، د ده همزولی سبا وزي دی او چوکۍ شاته، او دی په تیلو کې غوړ یا نجاري شاته، په ګرد خاوره کې پټ یا په ګلکاري کې مصروف، دا د روان خرابوي. دا یو. دوم، د اقتصادي لحاظه وخت چې ویني چې په یو ټولنه کې مثلا 50% دغه ماشومان یا تنکي ځوانان یا ځوانان په هغه کارو بوخت چې نه باید بوخت وي، تعلیم نه کوي، یا تاسو 50% د دغه هیواد هغه قوه استعداد نیرو دا تاسو په بل لاره بوت. دا سبا دا هیواد خو صحت ته ضرورت لري، ټکنالوژي ته ضرورت لري، علم ته ضرورت لري، پرمختګ ته ضرورت لري، په چای کوي خو منابع بشري خو همدغه ده نو، خو همدغه انسانان باید دغه ماشین شاته ودرېږي، دغه انسانان باید فابریکه جوړ کړي، دغه انسانان باید سړک جوړ کړي، دغه انسانان باید تعلیم وکړي. نه لري، بیا مجبور سي چې بیرون نه به کدونه راغواړي. دا اقتصادي ناوړ، هم اقتصادي، هم رواني، هم اجتماع، هم ټولنې، هم حکومت، هم په مجموع کې افغانستان ته دا غټه ضربه ده.
کورنۍ ماشوم چنغه خیز ده کړو کړي زمينه ورته برابر کړي، څومره رول لري کورنۍ پرې برخه کې؟
اولین بستر کورنۍ ده. کورنۍ زنګو ده، هغه زنګو ده چې ماشوم ته تربیه کیږي، هغه ځای ده چې انسان دلته پرورش پیدا کیږي، وده کوي، دلته ذهنیت اخلي، دلته د خپل لارې یا تګلارې هغه مسیر د خپل تعیني. نو کورنۍ وخت چې موږ وایي زنګو، موږ یو ماشوم څنګه په غېږ کې ونیسو، څنګه یې لوی کړو، څنګه یې تربیه کړو، کورنۍ ده. کورنۍ چې هر څومره ښيي، چې هر څومره باآګاهي، چې هر څومره خپل ماشوم تشویق کړي، ترغیب کړي، لار ورته پیدا کړي، دغه تهداب د اساس ده. که موږ تهداب ښه کېښوده، نو واضح خبره چې موږ ټولنه به ښه کړي. ډېر مؤثر نقش، ډېر ښه نقش، ډېر ښه اغېزه کورنۍ لري، نه تر په زده کړو کې، په شخصیت کې، په تعلیم کې، په تربیت کې، په کار په ټول کې، او خصوصا د تعلیم او تربیه د زړه په دوپاره هغه ولینې بستر کورنۍ.
اوس څه کول پکار دي؟
رسانه، مطبوعات، مذهبي شخصیتونه، مدني نهادونه، دا ټول لاس په لاس باید شي چې یو ښه بستر، یو ښه ذهنیت، یو ښه لاره د ماشومانو دوپاره د زده کړې دوپاره موږ برابر کړو. دا یې د حل لاره ده.
ډیره زیاته مننه.
تاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو، دا وا د دیونی د کور کلی خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.